اندیش پیتو کسانو برخه واخیسته. د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزارت په قول په دغه لنډمهاله کورس کې د کابل، غزنی، بامیان، غور او ننګرهار ولایتونو یو شمېر ځوانانو د تمثیل، ډرامه لیکنې او ډایرکټرۍ په اړه زده کړې وکړې. په کونړ کې د زړه په نوم یوه نوې مجله له چاپ راووته. دغه مجله چې تر ډیره حده د ادب او فرهنګ موضوعاتو ته بیله شوې، په 2 مخونو کې خپره شوې ده. د زړه مجلې چلوونکی انصار جوهر دی. ښاغلی جوهر رسنیو ته ویلي دي چې زړه مجله به اوس 2 وي، خو غواړي په آینده کې په میاشتنۍ خپرونې بدله کړي. او په عربي متحده امارتو کې د افغان لیکوال او ژورنالیست محبوب الله خان د کتاب خانان په بالیوډ کې مخکته نه وشو. د غونډې ته چې په دوبۍ کې و، د متحده عربي امارتو له بیلابیلو ښارونو څخه د هند او افغانستان د ادب او هنر مینوال ورغلي وو.
خوست تر 2 پخوا پورې وروسته پاتې قبایلي سیمه وه، خو اوس د افغانستان په یو ښاري او کلتوري مرکز بدل شوی دی. په 1990 کال کې په دې ولایت کې تر 50 عنوانه پورې کتابونه چاپ شوي دي. په دې اړه نور حال د امیر بهیر په ریپورت کې واورئ.
په روان کال کې په خوست کې د فرهنګي خوځښت د غوړېدا او پرمختیا په لړ کې د ځوانو لیکوالانو او شاعرانو په هڅه او هان سره 50 جلده علمي او ادبي کتابونه او شعري ټولګې له چاپ راوتي او د مطالعې د مینوالو لپاره بازار ته وړاندې شوي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاه الفتوی په خوست کې په یوه کال کې د قلم د خوندانو په ګوتو د دومره زیات شمېر علمي او ادبي کتابونو خپرېدل د دې ښکارندوی کوي چې په دې سرحدي سیمه کې په دې نوي پړاو کې په فرهنګي ډګر کې څومره زیات بدلون او پرمختګ رامنځته شوی دی. د زیاته کړکه محلي اداره او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خوست کې د فرهنګیانو د تشویق او مالی ملاتړ لور ته خپله پاملرنه زیاته کړي. پوره باور دی چې په راتلونکي کال کې د سږني کال 2 نوي علمي او ادبي ټولګي چاپ او د ځوان کهول او د کتاب د مینوالو په واک کې ورکړل شي.
خوشبختانه په خوست کې په دې فرهنګي ډګر کې ډېر پرمختګونه شوي دي. لومړی درجه ولایتو سره د خوست ولایت هغه ولایت ده چې څنګ په څنګ روان دی. د کتابونو په چاپولو کې خوست 50 کتابونه چاپ شوي دي. په دې کې ولونه دی شعری ټولګي، دینی او سیاسي، فرهنګي قسم قسم کتابونه چاپ شوي دي. موږ ته د اما کتابتون ته رسیدل خو یوه ستونزه چې دلته موجوده هغه دا ده چې ډېری کتابونه چاپ کیږي. کتابخانو ته ویلي ډېرونه موږ ته راځي، موږ سره مشوره هم کوي، دوی سره موږ خپله وسه مطابق مرسته هم کړې ده، همکاري هم کړې ده.
د اطلاعات او کلتور رئیس وویل د نویو چاپ شوو کتابونو زیاته برخه د ځوانو شاعرانو شعري ټولګي او نولونه تشکیلوي. د ده په خبره په دې نویو کتابونو کې ځینې داسې طنزیه شعري ټولګي هم شته چې د ځوانانو او د شعر د مینوالو د پر لپسې غوښتنو له مخې 3 د زرګونو جلدو په شمېر کې چاپ شوي او دا د څلورم ځل لپاره هم چاپ ته سپارل شوي دي. شیخه بلګه د ځوان شاعر جهانزیب جوهر هغه طنزیه شعري ټولګه یادول شو چې نوم یې دی چې راوګوري د زړه مې داسې څه شي. بلخوا ځوان شاعر او لیکوال نورشان نورانی وایي په روان کال کې په دومره زیات شمېر کې د بیلابیلو علمي او ادبي کتابونو لیکنه او خپرېدل نه یوازې د خوست په فرهنګي ډګر کې یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي، بلکې په دیني خوځښ سره د ځوانانو په منځ کې د کتاب د مطالعې کلتور هم وده او پراختیا موندلې ده.
خوست کې د مطالعې یا د کتاب د چپولو دود پرمختیا موندلې ده. ځوانان ټولنو استازو او مسؤلینو په دې وروستیو کې نولونه، مسلکي او علمي کتابونه د چاپ ډګر ته راایستلې دي. موږ دا کار یا دغه هڅې په نیک پالنې سو ستونزې به یې به اکثره د کتابونو چاپ دوی په شخصي پیسو باندې چاپوي یا یو شمېر ملي تجاران به احساسو تجاران له دوی سره همکاري کوي اکثره کتابونه چاپ شوي دي. له بله پلوه په خوست کې د مطالعې لپاره ښه مرکز ورته جوړ چې تر اوسه پر نه دی آمده شوی، خو موږ د اطلاعات و فرهنګ وزارت او د یو شمېر هغو مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې د فرهنګي برخه کې په علمي برخه کې له افغانستان سره مرستې کوي او په دې برخه کې په خوست کې هم د یوه لوی کتابتون غم وخوري.
سربیره پر دې د خوست د شیخ زید پوهنتون د رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی په وینا په روان کال کې د شیخ زید پوهنتون د مشرتابه او استادانو په زیار او زحمت سره شاوخوا 15 جلده علمي کتابونه چاپ او عملا د محصلینو د زده کړو او د هغوی د علمي کچې د لوړېدا لپاره د پوهنتون کتابتون ته سپارل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. بلخ ادبی خوځښت اراده کړې ده چې تر څو راتلونکو اونۍ پورې به په مزار شریف کې د پښتو کتابونو یو لوی کتابتون جوړوي. په دې اړه د دې خوځښت له یو غړي ذبیح الله احساس سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی احساس وایي،
بلخ ادبي خوځښت خو لکه څنګه چې ډیرو ته معلومه ده، له تیرو څو کلونو په بلخ کې د پښتو ژبې د ودې او د فرهنګ د پاره کار کوي او دغلته په دغه برخه کې ډیر څه کړي. په دې وروستیو کې بلخ ادبي خوځښت ملګرو وپتیله چې موږ باید یوه لستره تشه چې هلته د پښتو کتابونو د نشتوالي تشه وه دغه باید ډکه شي. نو تصمیم ونیول شو چې د خوشحال بابا په نامه یو کتابتون پرانیستل شي. تر دې دمه دغه چارې په بشپړېدو دي. انشاءالله چې د نوروز په شور که با دغه کتابتون بلخ ادبی خوځښت پرانیزي، تر دې دمه ورته څه کم 3000 ټوکا کتابونه راټول شوي دي. نو کتابتون کتابونه راغون شوي دي. دغه کتابتون په جوړېدو کې تقریبا 50% موږ سره ګویته انسټیټیوټ هم مرسته کوي. د هغوی په مرسته باندې هم دغه ځای ځای د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینو فرهنګي ټولنو ځینې شخصیتونو موږ سره د کتابونو په وړیا راکونه کې هم مرسته کړې ده.
ښاغلی احساس، په وروستو کلونو کې په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینو مؤسسو ځینو ټولنو کتابتونونه جوړ کړي دي، عمومي کتابتونونه. کله کله بیا داسې چې کتابتون یي او کتابدارې نه یي، یعنې څوک ورسي او هلته څوک نه یي چې کتاب ورکړي. کله کله بیا د کتاب د اخیستلو شرایط دومره ضیق یي چې هر چاته کتاب رسیږي نه چې ورکړي. او البته داسې شکایتونه هم شته، وایي کتاب واخلي او بیا یې را نه وړي. او دا هم یو سیستم ته ضرورت لري. تاسو په دې مسایلو غور کړی دی؟
د دې لپاره موږ تر ډیره یو داسې وړه غوندې طرحه ورته برابره کړې ده. یو څه لږ سخته ده، ډیره نه، خو هغه سختوالی هم په دې دی زموږ هدف دا دی چې دا کتابتون باید د وخت په تېرېدو هم وپالل شي او هم یې موږ په پوره توګه لا پسې غني کړو. کتابتون کې دا هیڅوک د کتاب نشي وړلی. دا یو شرط دا دی چې که څوک مطالعه کوي له کتابونو ګټه اخلي، کتابتون کې باید هلته د لوستنې د مطالعې اسانتیا شته ده. دا مورته په نظر کې نیولې ده. خو د مطالعې یو شرط دا دی چې دغه کس باید د کتابتون کارت له ځان سره ولري. موږ باید د غړو رسمي غړو هغه ولرو او د کارت اخیستنه مشکله نه ده. دا هر هغه څوک چې په خوځښت کې یو کس هم وپیژنې د هغه له لارې کولی شي دا دلته کارت واخلي. که محصلین وي، که هر څوک وي، بل د دغه کارت به د 100 افغانیو په بدل کې شپږ میاشتنی کارت ورکول کیږي یو کس ته. په هرو شپږو میاشتو کې به ده ته بل نوی کارت ورکول کیږي او بیا به دا 100 افغانۍ هغه کوي. د دغو پیسو له لارې موږ هغه دا دی چې موږ نوي چاپ شوي کتابونه ترلاسه کړو او هغه کتابتون ورپسې غني کړو. بل موږ به په کتابتون کې یو د فوتوکاپي ماشین ولرو. که څوک غواړي چې د ماخص په توګه یا دلته د مطالعې وخت ونه لري، نو کولی شي چې د کتاب همغه پاڼې عملته ځان سره فوتوکاپي کې فوتوکاپي واخلي او ویسي. البته دغه فوتوکاپي به هم دغه قیمت په مقابل کې، لکه څنګه چې بازار کې یو ورخه فوتوکاپي کېږي، دلته به هم همدغه سی وي. نو دغه شرایط هم دغه ډول دي. نور الحمدلله بلخ ادبي خوځښت ځانګړی ځای ورته لري او دا به په 40 ساعته د لوستونکو پر مخ باندې خلاص وي. او ان شاء الله چې کله که دغه کتاب تون کتابدار ونه لري، نو هغه به د دې معنی وي چې په مزار ښار کې بلخ ادبي خوځښت خدای مکه خدای مکه لمنځه
د دې 40 ساعته دی. منظور دا دی چې د جمعې په ورځو به هم
هر وخت هر څوک کولی شي چې دغه وکړي. نو هغه د جمعې ورځ ته ځکه زموږ ځانګړی پام دی چې په همدغه ورځ کې محصلین او زده کوونکي لږ آزاد وي، وزګار وي، خپلو زده کړو ته نځي، نو دا ورځ باید کتابتون پرانیستی وي.
نو تاسو چې یو څه پیسې هم اخلي، یو ټکس هم اخلي د کارت په نوم باندې له مطالعه کوونکو، آیا بیا هم هیلمن یاست چې د لوستونکو شمیر به ډیری؟
هلته د دې اړتیا شته، دا تشه ده او خلک ضرورت لري. که څوک پښتو کتاب لولي، بله لار نه لري چې د خوشحال بابا کتابتون ته رانشي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمنو اوریدونکو، د نوروز ورځ شپې دی، خړه خاوره زرغونی جامع غوندي او د فطرت ناوې یو ځل بیا په زړونو کوډی کوي. په افغانستان کې د پسرلی د جادوګر موسم د قدردانۍ لپاره له زرګونو کلونو راسي د نوروز جشن جوړیږي. د نوروز د تاریخچې په اړه یو سندریز مطلب لینا شریفی را اوروي.
د فارسی ژبې لوی شاعر فردوسی وایي چې د نوروز د جشن پیلوونکی جمشید پاچا دی. جمشید ته چې موږ یما هم وایو تر ډیره حده افسانوي شخصیت دی. اسناد موږ په دې نه ډاډمنوي چې په دې نوم به واقعا یو څوک موجود و.
نفسه پسرلیم با باغونو که چلیرم نفسه پسرلیم با باغونو که چلیرم ورانگه ده سباونیم نخرو نخرو را خیشم ورانگه ده سباونیم نخرو نخرو را خیشم نفسه پسرلیم با باغونو که چلیرم
خبره چې د نوروزی جشن د پایل په اړه منلو ته ډیره نږدې ده او اکثره مورخان ورباندې سلا دي، دا ده چې نوروز او د نوروز جشن د اوستا د لومړۍ برخې د تدوین په زمانه کې پیل شوی دی. د تاریخ د عالمانو له نظریو سره سم د اوستا د کتاب تدوین په کال دوه کاله کې نه بلکې په پیړیو پیړیو روان و. د دغه کتاب د لومړۍ برخې د تدوین په باره کې ویل کیږي چې له 2500 تر 3000 کاله پخوا زمانې سره تعلق لري. په دې حساب موږ ویلی شو چې نوروز لږ تر لږه د 2500-3000 کاله پخوا یو جشن او یو دود دی.
لکه مارا پیدا شده با چه په هر لوری ملک لو گلزار بیا لکه مارا پیدا شده با چه په هر لوری ملک لو گلزار پر لی گلونا ڈیر پار بار رنشتا دس پر لی گلونا ڈیر پار بار رنشتا ولسر لالا دلا پاکی آوسار ولسر لالا دلا پاکی آوسار یا لکھ مارا پیدا شدہ بہار
له اسنادو مدارکو او د مورخانو له نظریو سره سم نوروز په اوله کې یعنی 2-3000 کاله پخوا د پسرلی د موسم په پایل کې د نوروز د اوسنۍ نیټې په ورځ یا د دې نیټې د شاوخوا په کومه بله ورځ لمنځل کېده. خو وروسته د ساسانی پاچاهانو په زمانه کې د نوروز ورځ د قمري کال د عیدونو په څیر د کال په ټاکلي وخت کې نه وه. تاریخ وایي چې کله عربو د حضرت عمر فاروق په وخت په ایران حمله وکړه او ساسانی سلطنت یې ختم کړ، نو په هماغه کال او هماغه وختونو کې نوروز په وړي کې و. دغه وضعیت تر 15 هجری پیړۍ روان و. په 15 هجری پیړۍ کې سلجوقي پاچا ملک شاه سلجوقي حکیم عمر خیام او تو نورو پوهانو ته حکم وکاو چې نوروز ته یو ثابت ورځ وټاکي. هغوی نوروز همدا د مارچ 28 نیټې ته راستون کړ چې هجری شمسی کال تر ننه پورې په همدې نیټه پیلېږي.
د پسرلی هوا سشولی را والوزا سشولی را والوزا بیای د خایس پرې کسی کا بیای د خایس پرې کسی کا نن د لیلا زلف پرې کا نن د لیلا زلف پرې کا د پسرلی هوا اے هوا اے هوا.
محمود تقوا شاعر ده، د کیسو لیکواله ده او له چیړنې سره مینه لري. دا سش کال د کابل پوهنتون له ادب پوهنځي اول نمره فارغه شوې ده. ومان نیازی له محمود تقوا سره دغه مرکه کړې ده.
محمود تقوا ترار څمخ کی زم د فراغت مبارکی در کومه ما چې اوریدلې دي تاسو عمومی اول نمره فارغ سوی هستی درته وای هستی چې لا ادبیاتو سره مو لکل رئیسی رابطه ده یعنی لکل رئیسی تاسو شعر لیکي او لیکوالی کوي
ډیر زیات مننه ده چې زما د فراغت مبارکی مو راکړله زم دغه سخ کال دیر لسو نوی کال کی فارغ شوی ما دا کابل پهنتون د ژبا ادبیاتو په هنځي د پښتو څنګ څخه تاسو ول چې لا ادبیات سره سوخ مامینه پیدا شوی دا او سوخ ما ادبیات شروع کړی دا لا ادبیات سره لیکوالی سره شاعری سره زما ډیر وړاندې مینا او شاعری مې کوله د مکتب په دوره کې البته لیکوالی مې هغه محل نشوي کولای نه پویدم چې لیکوالی څه ډول او څه بعد ولیکم خو ځینې څلوري زیو شعر نه ملیکل خو دومره منظم نه البته ځینې ستونزې به لرلې خو د هغې نه مې د نظم ژباړه پیل کړله یو څو نظمونه مې وژباړل او بیا د کورنۍ له لورې زه دې ته وهڅول شوم چې به زه دې لارې ته دوام ورکړم شاعري او لیکوالي وکړم او بیا همدا په منظمه توګه مې چې پیل ورته کړی دی خپله چې په دیارلس سو شپږ اتیا یم کال کې همدې پهنځۍ ته بریالی شولم نو شعر او شاعري مې پیل کړې ده
دا مو ونه ویل چې منظم او غیر منظم ټول څو کلونه سو
تقریبا اوو کاله کېږي
په دې اوو کلونو کې مو ډېر څه لیکلې دي شاعري مو ډېره کړې ده او لیکوالي کړی ده د همدغه کلونو یو شیرم راوروي بیا به نورې خبرې کوو
داس خو نشم مقایسه کولای چې کومه برخه به پکې درنده وي زما خو دواړو برخو کې فعالیت کړی دی او شیرنه مې هم لیکلې دي او نثر مې هم لیکلې دي ځینې لنډې قصې مې لیکلې دي یو ناول مې پیل کړی دی او تر اوسه پورې پای ته نه دی رسیدلی او د هغې تر څنګ مې خپل همدغه د لیسانس دورې په پای کې چې کوم مونوګراف لیکل کېږي او محصل دی ته معذف دی چې دا باید وړاندې کړي او دا ما یو نوې موضوع اخیستې وه ما نه غوښتل چې زما وخت داسې ضایع شي چې زه په زړو موضوع باندې باید کار وکړم نو په دې کې ما یو کتاب لیکلی دی چې انساني نومونه دي ښځینه او نارینه نومونه د مې د الفبا په ترتیب باندې سره راوړي دي او بیا مې د نومونو مانا هم ورسره لیکلې ده نو په همدو برخو کې مې لږ کار کړی دی کوم شعر مې چې په همدې وختونو کې لیکلی دی هغه به په ګډه سره غزل دی چې وایي نن بنازېږم په مینه د سنم کوڅو کې تقدیر په ښي اړخ پاڅېدلی د قلم کوڅو کې منصور یو بللو ځان ته د غرور په ګناه باران د اوښکو څڅېدلی د عالم کوڅو کې سوله راغلې د پلار د اختر دلته دی نن خندېدلی هر غمجن دی د غم کوڅو کې نن رخصتې ده د غمونو خوشحالۍ راغلې ګل لمبېدلی دی د اوښکو او شبنم کوڅو کې خوښۍ راغلې له غمو یې خپلواکي اخیستې نن دیدنونه خیراتی دي د همدم کوڅو کې نن به هجران جنگ او دردونه لکورو وباسو نور ختم شوی دی غورځنګ د تور ماتم کوڅو کې هغه وخت تیر شو چې بچا خپل ځان ته زه ویلو اوس مساوی دی که عرب دی د اجم کوڅو کې تقوا د اوښکو ګوهر پټ کڼورې مه تویوه دا به وچېږي لمر ختلی دی د نم کوڅو کې
او مننه ډیره زیاته خو خبرو ته مو پکې اشاره کړې وه کله ناکله داسې خبرې اورېدلې کېږي وایي د میرمنو شعر که د نارینه له کوم شعر سره کېدی بیا یې فرق نسي کېدلی داسې نظرونه موجود دي چې دا فرق باید رامنځته سي تاسې په دې اړه څه نظر لرئ
همداسې خو دا خو یعنی ښځینه خپل احساس پټوي نه غواړي په زغرده خپل احساس وړاندې کړي په رښتیا سره هم که چیرې د شعر مقطع ترې لرې شي او د شاعر نوم ترې لرې شي نو څوک نه پوهېږي په دې باندې چې دا د نارینه شاعر شعر دی او کدی خزینه او شعر دی خو که هغه کوم احساسات یا کوم دردونه چې میرمنې لري هغه له خپل لوري نه وایي زه فکر کوم چې د شعر خوند به پکې زیات شي
لنډو ته کوم پام سوی په دې کې د خزینه احساس ډیر وي او خلک یې په همدې خاطر خوښیي هم ډیرې تاسو په خیال څه باید وسي چې میرمنې ته خوا ته توجه وکړي او حداقل یو څه فرق رامنځته سي د نارینه او د میرمنو د شعر ترمنځ څه هڅې روانې دي په دې برخه کې تاسو خو د میرمنو د بهیر غړي یاستئ آیا په دې موضوع کله بحث سوی ده نه ده سوی
مننه خو زه فکر کوم چې دا به ډیر ضرور ونه شي دا کار ډیر وخت غواړي ځکه چې نن ورځ زمونږ په ټولنه کې چې ښځې هر کار کوي که هغه مشروع کار هم وي نو د ښځو په نوم باندې یو شرم ښکاري زمونږ په ټولنه کې رواجونو ته ډېر ارزښت ورکول کېږي نو که له رواج څخه څوک کوزي ولو که هغه رواج له اسلام سره په ټکر کې هم وي نو بیا په خلکو بده لګېږي او یو ډول انتقاد ورباندې کوي نو زه فکر کوم چې دا کار به وخت ته ضرورت ولري خو په میرمن بهیر کې په دې حق باندې ډېر کله زیات بحث شوی دی لږ لږ بدلون یې هم هغلته کړی دی کوم میرمنې چې هلته شعرونه وي چې مخکې لکه می زاوی څخه شیر نه ویل او سه لکه می زاوی څخه وای بدلون پکې راغلی دی. ځکه چې میرمن بهیر نه یوازې د لیکوال او شاعر او د ادب په چوکاټ کې دلته فعالیتونه تر سره کوي، بلکې دا یو ټولنیز مدرسه ده چې دلته میرمن تر یو چاتر لاندې سره راټولېږي.
معمولا شاعران دا خبره ډیره کوي چې وای شعر آمد او ورت لري، مطلب دا ده چې ځینې شعرونه یې چې خپله سړی تراسي او ځینې داسې چې بیا شاعر خپله تلاش کوي او څه لیکي. تاسو څنګه یاست؟ کینه یې شعر یو بل خبر هم شاعران کوي او خصوصا په دې وروستو وختو کې نقادان دا خبره ډیره کوي، وایي زموږ شاعري چې ده د اوس وخت شاعري چې ده دا وزن او موسیقي ده، که له وزن او له موسیقي نه راویستل سي پاتې څه چې دي هغه د اورېدلو نه دي. په دې اړه مو نظر څه ده؟
زه فکر کوم چې دا خبره به سمه وي تر یو حده، خو ټوله به داسې نه وي ځکه چې موږ ډېر تکړه تکړه شاعران لرو، خو د اکثریت هغه ځوانو شاعرانو چې شاعري کوي د هغوی شعرونه ممکن همدغه ځانګړنه پکې موجوده وي چې وزن او آهنګ ترېنه وباسو اسې تشې خبرې به وي.
د چا شعرونه ډېر لولئ؟
زما خو ډېرو شاعرانو شعرونه خوښېږي، ډېر زیات مې د عبدالباري جهاني شعرونه مې ډېر زیات خوښېږي، بل د رحمان بابا شعرونه.
د میرمنو په بهیر کې دي کوم یو شعر ډېر ستایل سوی ده؟
یو آزاد شعر دی، نو ډېر لنډ دی، نو پوهېږم د ټولو له خوا ستایل شو سره له دې چې زما ډېر نه خوښېږي هغه شعر.
مهرباني راوایه وروي.
وایي زړګیه صبر شه د خدای په خاطر، زړګیه صبر شه د خدای په خاطر، لکه چې ته په دغه نه پوهېږې چې په سینه د پښتنې کې پروت یې.
ټول به دې څومره شعرونه لیکلي؟
یوه ټولګه مې چمتو کړې ده، نو په هغه کې نو پوهېږم چې 130 سرلیکه دي که 150 سرلیکه غزلې، څلوریزې او آزاد نظمونه مې پکې ځای په ځای کړي دي. خپله زما غزل ډېر زیات خوښېږي، نو زما په شاعرۍ کې هم د غزل په فورم کې شعرونه لږ څه زیات دي.
د میرمن بهیر د شاعرانو نه دي، د کومې میرمنې شعر ډېر خوښېږي یا د کومې پېغلې شعر ډېر خوښېږي؟
هغلته خو د ټولو شعرونه ښکلي دي او ټولو هنر ته زه احترام لرم، خو یو ماشومه ده، نو ماشومه ورته تقریبا 12 کلنه ده، ډېر ښایسته شعرونه وایي. د هغې نوم د لیمان یازی رڼا په مشاعره کې د هغې شعر هم لومړی مقام واخیستلو، د هغه شعرونه زما زیات خوښېږي.
نور هم په کومو برخو کې داسې کارونه کړي دي چې آماده دي چاپ ته؟
یوه د لنډو کیسو ټولګه ده، نو راتلونکي کې غواړم هغه چاپ ته وسپارم، تر اوسه پورې مې هغه نه ده چمتو کړي. او یو هم دغه کتاب چې ما درته یادونه وکړه، د نومونو کتاب، هغه زما خپله خوښېږي او ډېر زیار مې پې ایستلی دی. او د دې تر څنګ داسې فکر کوم چې کېدلی شي د خلکو په درد ولګي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثره داسې نومونه ایښول کېږي چې نه سمه معنا لري او نه هم ډېر ښکلي وي، او نو وروسته هغه څوک چې دا نوم پرې ایښول کېږي، هغه ماشوم یا هغه هلک او جلۍ، هر څوک چې وي، د خپل نوم څخه ځورېږي.
داسې یو شعر چې ستا خپله ډېر خوښېږي دا راته واوروي.
مننه، زما خو خپله یو شعر مې خپل نه خوښېږي، خو بیا به مې یو درته ووایم. آزاد شعر دی، وایي د زړګي سره که شاعر شوې چیرته، زما د زړه دردونه ټول ولیکه، په یو غزل کې خو به نه شي پوره، دې ارمانو ته قصیدې جوړې کړه، زمونږ پاکه مینه ښه وستایه، بیا یې د ورانو هیلو کور انځور کړه، تر څټ یې لاس د خپل رقیب وبوله، پکې ظالم ولس ظالم وبوله، دود او دستور به پکې ډېر ډېر غندې، بد رواجونه پکې ښه وغنده، پکې مشران د قوم مجرم وبوله، د مظلومیت رازونه ټول ښکاره که، له ظلمتونو نه پردې پورته کړه، د ظالم ظلم باندې ټول خبر کړه، د شاعرۍ په رسالت کې ګرانه، دا ټول دوه مخې کسان ټول ورټه، چې ټول د خپلو اوښکو غچ ترې واخلي، د زړه په درد به دې دا هر څه لیکې، زما له اوښکو ورته ټکي کېږده، تر څټ یې کور د پښتنو وکاږه، غږ کې د کونډو فریادونه ورکړه، رنګ یې په وینو د شهید کړه ښکلی، د هر یتیم پکې ماشومې هیلې، د هر افغان پکې ګیلې ولیکه، د زړګي سره که شاعر شوې چیرته، زما د زړه دردونه ټول ولیکه.
مننه. هر وخت شعر لیکلی سي که خاص خاص وختونه کې لیکي؟
ار به خوښ نشم لیکلی، نو خاص خاص وختونه کې لیکلی شم، نو کله چې ډېره خوښي نشم کېدلی شي ماته شعر راشي، یا ډېره خوشحاله شم د کوم ډېره لویه بریا مې لاسته راوړې وي، هغه مهال شعر ولیکلی شم، هغه مهال شعر راځي.
او تر فراغت وروسته کله چې درته وویل سو چې ته عمومي اول نمبر یې په دې کوم شعر ولیکل؟
نه، په دې برخه کې خو مې کوم شعر نه دی لیکلی، خو په دې برخه کې ما یوه لنډه قصه لیکلې ده چې پکې خپلې ستونزې مې بیان کړې دي. نو او لومړی کې مې چې کله لاسته راوړل، نه دومره مخکې ورته جګرخونه هم دومره تکلیفونه مې تېر کړي چې بېرته په خوشحالۍ باندې نه یم پوه شوې. یعنی هر وخت چې امتحانونو ته یوه میاشت پاته ده چې ما چمتووالی نیولی، مګر د امتحانونو دوره وه چې نمرې راوتلي دي، کله به چې خبره شوم چې د کوم مضمون نمرې راوتلي دي، بیا به پاس منزل ته تلل، هلته به نمرې باندې وي، ټول به تلل. نو څو دقیقې مسترګې پټې نیولې ورته کتلی به مې نه شوای چې زه اوس ورته وګورم د چا سره مې د نمرو کې څومره توپیر وي او څومره نمرې به مې وړي. یعنې سره د دې چې خوند یې درلودله، خو ډېر زیات تکلیف یې هم درلودله.
کیسې چې لیکه معمولا کوشش کوئ څه ډول موضوعات ورته انتخاب کوئ خپلو کیسو ته؟ په کومو موضوعاتو ډېر کار کوئ؟
ما همیشه هڅه کړې ده تر څو خپلې کیسې دې ته کوم چې د ښځو ستونزې پکې بیان کړم، کوم ناخوالې چې دلته دي او کوم رواجونه چې موږ یې لرو هغه مې پکې انځور کړي دي. ما خپله هره قصه په دې نیت لیکلې ده تر څو بل څوک د هغې په لوستلو له هغې څخه یو پاند واخلي. اکثریت د ښځو په جنجالونو باندې را څرخي.
د ناول مم یادونه وکړه چې په کوم ناول باندې هم کار کوي، نو د دې پیسه کې مې یو څه معلومات راته راکړي چې چیرته پیښیږي، موضوع یې څه ده، څومره یې کار په مخ سوی ده؟
نو ناول هم زمینه ییزه بڼه لري او دې کې داسې ده چې یوه ډېره کوچنۍ نجلۍ کله چې پلار مړ کېږي، نو دا بیا مېرانی ورونو ته پاتې کېږي او هغوی بیا یو سپین ږیري سړي ته د ډېرو پیسو په بدل کې ورکوي او هغه بیا د یو هلک سره تښتي، نو کوم مالک چې خوښیږي او بیا بېرته نو رانیول کېږي د ورونو په لاس یا د نورو واسطه باندې، او په دې کې حکومت هم دخیل وي. نو ما پکې دی ته ډېره اشاره کړې ده چې یعنی ولې یو کوچنۍ نجلۍ سپینګیری سړي ته ورکړل شي. نو پای ته رسېدلی دی، لږ څه برخه یې پاتې ده.
ډېره مننه، خدای دې ټول نیمګړي کارونه سرته ورسوه. یو غزل به درنه واورو، په همدې به د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
په تیارو کې ورکېدمه د رڼا په تمه تمه، په سلګو کې ډوبېدمه د خندا په تمه تمه، پلټل مې پلټل مې ورکېدل رانه په ورو ورو، په جفا کې مړه کېدمه د وفا په تمه تمه، دا جهان خو مې لټ پټ کړ خو اوس بل جهان ته ځمه، په هستۍ کې نیستېدمه د بقا په تمه تمه، په بیلتون دوزخ کې سومه د وصلت جنت په هیله، تش لاسونه ګرځېدمه د سودا په تمه تمه، تصور مې مطمئن وو په وعدو یې غولېدمه، لکه شمه ویلېدمه تل داستا په تمه تمه، خخې کړې مې وې سترګې آسمانو کې مې کتلې، لپه لاس مې ونیولې د دعا په تمه تمه، د ژوند شپې مې تېرولې تل ترخې مې زغملې، تل په صبر نازېدمه د پیدا په تمه تمه، له ژوندونه ومه ستړې د مرګوټي په طلب کې، ژوندي روح سره مې تلمه د فنا په تمه تمه، ژوندي روح سره مې تلمه د فنا په تمه تمه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې